په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. نن د غوایي اثور اتمه ده. له نن نه دېرش کاله مخکې مجاهدین په کابل کې واک ته ورسېدل او د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور شو. وروسته دغه حکومت د طالبانو په لاس سقوط شو. طالبان چې اوس بیا واک ته رسېدلي د مجاهدینو د بریدي ورځې په مناسبت نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د طالبانو حکومت وایي داعش ډلې په افغانستان کې 98 سلنه له منځه وړې خو نور دا ډله ګواښ نه ده. طالبانو دا اعلان وروسته له دې وکړ چې په کابل، کندوز او بلخ ولایتونو کې پرلپسې حملو لسګونو افغانان ووژل او ډېر نور ژوبل کړل. د ځینو حملو مسؤلیت داعش د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په غاړه واخیست. پرون هم د طالبانو اعلان سره هممهاله د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې 15 تنه چې په خټه هزارو له موټرو کښته ووژل شول. که څه هم تر دې دمه د دغو کسانو د وژلو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو داعش ډله عموما پر افغان شیعهګانو بریدونه کوي. د هرات ولایت د اسلام کلا او د ایران د دوغارون ترمنځ د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ له شخړې وروسته د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی وایي چې اوس په پوله کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. حقانی پرون په یو ټویټ کې همداراز ویلي چې د دوو هیوادونو ترمنځ د موټرو تګ راتګ هم بیرته پیل شوی دی. د افغانستان بانک پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د نغدو بشري مرستو په دوام کې یوه بله پیره کابل ته ورسېده. د دغه بانک پر اساس دا د 20 میلیون ډالرو نغدو پیسو شپږویشتمه پیره ده. له دې سره تر اوسه پورې کابل ته 161 میلیون ډالر لیږل شوي دي. د طالبانو حکومت رسنیو ته ویلي چې تجارتي اعلانونه تر خپرولو مخکې دوی ته وښي. خبریالان وایي چې د طالبانو ادارې ورته په یو رسمي لیک کې ویلي چې د هر راز سوداګري اعلان په اړه له دوی سره مخکې تر مخکې همغږي وکړي. د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکپټرو ورکړل. نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوي وي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالتونو د دغې پریکړې پر وړاندې اعتراض څرګند کړی. هغه خپل سري پریکړې بدلې او ویلي دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسو بورن اکسپورټ کمپنۍ په 2021 کال د امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګون سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسیې ساخت د دغو هلیکپټرو په ګډون د روسیې د پخواني شوروي د وخت د تولید شوې هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. اروپایي اتحادیې د روسیې له لورې پولنډ او بلغاریا ته د ګازو پر پارچاوي غبرګون وښود. دوی ویل چې د روسیې د دې اقدام په وړاندې به له یو بل سره په همغږۍ ځواب ووایي. روسیې د چهارشنبې په ورځ پولنډ او بلغاریا ته د ګازو صادرات ودرول او ویل چې دا کار په دې خاطر کوي چې دا هیوادونه د ګازو په بدل کې روسی روبل نه ورکوي. د خبرونه په دوام کې د دې خبرونو تفصیل او د غرض د نورو مطالبو په نور مطالب په تفصیل سره اوریدل شي. د بشري حقوقو د څار ډلوي په بلخ ولایت کې یو شمیر نجونې زده کوونکې او د هغو ښوونکي باور لري چې طالبان دوی پر جامو د سختو مقرراتو په لګولو سره غواړي چې دوی نور ښوونځیو ته لاړ نه شي. په دې اړه مو د خزینه حقوقو د لیوی فعال سره مرکه کړي.
ام به کورنۍ خسته شي، ام بنجونه، ام مطمئن اوسئ چې بیا هم افغان نجونه به خپل ښوونځي پرې نه دي.
په کابل او جلال آباد کې یو شمېر افغانان چې غواړي پاکستان ته لاړ شي وایي کمیشن کارانو د پاکستان د ویزې بیا $150 ته لوړه کړې ده.
بیا راته زنګ راووهوي چې $100 به راکړي چې په دریو ورځو کې درته بله ویزه راوباسم.
پر پاکستان او ایران سربیره ډیری افغانان ترکیه ته هم روان دي. طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ترکیه په ګډون له نورو هیوادونو غوښتي چې له افغان کډوالو سره دې سم چلن وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار ډلوي په بلخ ولایت کې یو شمیر نجونې زده کوونکې او د هغو ښوونکي باور لري چې طالبان د دوی پر جامو د سختو مقرراتو په لګولو سره غواړي چې دوی نور ښوونځیو ته لاړې نه شي. د دې سازمان پر اساس بلخ د افغانستان یوازنی ولایت دی چې نجونې پکې لږ شپږم ټولګي پورته زده کړې کولی شي. څه باندې 260 ورځې کېږي چې د افغانستان په نورو دریدرشو ولایتونو کې د نجونو لیسې او منځني ښوونځي باندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې د ښوونځیو د پرانستلو لپاره پر یوې طرحې کار کېږي.
د بشری حقوقو د څارډلې په یو تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په بلخ ولایت کې د نجونو د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداري ورکړي چې که د جامو په اړه سخت مقررات رعایت نکړي ښوونځي به بند کړل شي. د تیر کال د اگست میاشتې را په دې خوا چې طالبان وخت رسیدلی په بلخ کې د نجونو لیسې او نور ښوونځي نه دي تړل شوي. دا سازمان په خپل هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ د نجونو د یوې ښوونکي په قول ویلي چې د جامو په برخه کې د طالبانو اصول او مقررات ورځ تر بلې سختي شي. د ښوونکي چې نه یې خوشتل نوم یې واخیستل شي. همداراز ویلي څوک چې د طالبانو دا ډول سخت مقررات ونه مني له ښوونځیو ایستل کیږي. د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د بشري حقوقو څارونکو نن د یو داسې حقیقت په اړه لیکلي چې په بلخ ولایت هغه ولایت چې حتی د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه د طالبانو د مارچ د درویشتمې نیټې له پریکړې وروسته هم ښوونځي پرانیستي وو انجونې او ښوونکي وایي احساس کوي چې طالبان د محدودیتونو په زیاتولو او د جامو په برخه کې د سختیو په زیاتولو سره هڅه کوي چې انجونې له تعلیم منع کړي. طالبان زده کوونکي او ښوونکي د مخ پټولو ته اړ باسي او که انجونې او ښوونکي هغه سي جامې ونه زغملی شي چې طالبان یې غواړي هغوی له ښوونځي باسي او حتی ښوونځي بندوي.
طالب چارواکو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي خو د بشري حقوقو د څار ډلې د یو شمېر نجونو زده کوونکو په قول ویلي چې د طالبانو له سختیو سره سره درس ویلو ته دوام ورکوي. د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو پر مخنیوي افغانانو او نړیوالو سختي نیوکه کړې دي.
د بشري حقوقو د څار ډلې د راپور په اړه ازادي راډیو له څوخونکو سره خبرې وکړې. دوی دا موضوع تایید کړ خو ټول غوښتنه لرله چې نمونه انڅرګن نشي. دی وښونکي وویل
دا خبره ریښتیا حقیقت دی. د چې بو غریب ژوند د پټولو تاریخ کړی باور کما یې بل استاد ته ویلې مولا صبر د زمنګ تاسو دا ودونه کغړ چې دی په موږ وخم دی وای به چې عجب احمق خالد و خپل ژوند په خپل ځان تاریخ کړی و اما من خو دا نه کړ خو په زور را باندې کړی دا په حقیقت کریستیا من داسې د تور کلی بل سره تر په خو به ټول تور جامې په ځان کې وي. حتی ما ورته ویل یو ته ګونه حدیث شریف ته سره تر په خو ټول به تور ونه غوندي کټو کلی توري یو شی پورنه یا د خپل بدرنګوي او کا پورنه توري کلی جامې بدرنګوي دا یو مبارک حدیث ده. مګر هیڅ نه پیغام څه دی حکومت په کومه مذهب مسلمانان دي ځان ته مسلمانان وایي مانه پیغام د اسلام حقيقي باندې باندې ستوري نه پیږي. دا خبرې ویلې دي کا چې تاسو مراد نه کی او وستل سي کا استادان مراد نه کی او به وستل سي او کا شاګردان هم مراد نه کی او به وستل سي.
په بلخ ولایت کې و اخوونکې و ایا طالبان پر نجونو زده کوونکو او دیغو پر خوونکو د فشار راوړلو له لارې غوړي چې نجونی په خپل خوونځي پرېږدي؟ اسمت سروان په دې اړه د ولسی جرګې له پخوانی غړي او د خزو د حقونو او سیاسي چارو له نظر خاوند نشین کې کډو خیل سره مرکه کړي. لومړی ورته ویلي ځینې خوونکو او زده کوونکو وایي چې طالبان په دې ډول مقررات سره غوړي چې نجونی خوونځي ته لاړ نشي. تاسو هم ور سره هم نظر یاست؟
باید کنید چه طالبان تیرزل چه حتی چه دویر امارات جو کرده و طول خوانزی بندو او دا دوام زل چه دویر اغله ابتدای خوانزی هم پا دیر مشکل بنده پرانستی دیزه کل چه دوی دا غشل کرده جگله پا دی بنده توده ساتل و چه گویا دا غطول تاگورا تا خوانزوی تا یا دی خزو کار یا فعالیتون دا طول غیر اسلامی او خلاف دی شریعت گرنلی و او پا دی باندی خپل جنگلی پا جبحه که گرم ساتلی و نو از ما پا اند باندی دوی نشی کولی چی دی تا یا اسلامی شرعی توجیه ورکی بلکه هغه دوی خپل شخصي عقاید یا باورونه دي یو او بل داسې دي یو 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 شل کال دي په جګړیز ماحول کې ژوند کړی په داسې د حالات دوی لپاره قابل دي قبول نه ده.
نو څه فکر کوي چې نجونې به په دې ډول مایوس نشي او له درس ویلو به لاس په سر نشي؟
دا سنجونه به په یا کورنۍ په داسې حالت کې چې دومره دوی هر ورځ په لباس او په مخ پټول باندې په تاګ را تاګ باندې بندیزونه لګي یا مختلف بهانې لټوي چې دا لباس یې نه دا او دا لباس یې نه دا یا موږ په دې طرح کار کوو په غو طرح کار کوو. زه فکر کوم چې دا ټول هغه مسائل دي معلومدار چې ام به کورنۍ خسته شي دل سر د بشي ام بنجونه ام مطمئن اوسئ چې بیا هم افغان نجونه بخپل خوانځي پرې نه دي ټول سختي ورسره په دوام ورکړي لکن د پښاوق لیوالتي نه بلکې له مجبوري شکل به زیږي ځکه چې بل لار نشته ده کدی کوم بل لار او فرصت درلودل چې خپل درس د عمر کړم مطمئنه چې داسې خونځي چې د طالبانو په کنټرول کې دي دی با کله هم نه وتلل.
څه په نظر د طالبانو اصلي هدف څه دی اوس خو حکومت هم دوی په لاس کې دی؟
زما پاند باندې چې طالبان یا دا چې دوی واقعا دوی درس په ارزښت باندې نه پوهیږي او یا دا چې واقعا دوی په مدرسو کې درس نه دی ویلای چې د تعلیم په ارزښت باندې پوسی اسلام فرض دی په نرو خزه باندې نو دوی نشي کولای چې خپل به خبري د اسلام څخه خپل معلومات نه درلودل له اسلام څخه دوی اسلامي توجيه ورکي به دوی پوسی سي دوی په یو جنگي ماحول کې ژوند کړي په جنگي ماحول کې لوي شوی دي دوی ته ډېر منفي تبلیغات شوی دي دوی د شل کال یو نورمال ژوند سره ناشنا پاتې شوی دي دوی لپاره خزه مختلفه تعریف شوی دي دوی په ان باندې یو خزه یو جلکی به په کور کې پاتې شي او تعلیم کول ورته اصلا ضروري نه ده. اوس دوی مجبور دي چون دوی فشار لاندې دي بعد خوانځي خلاص پاتې شي نو دوی په همداسې د مختلفو بهانو په جوړولو باندې غواړي چې خلک بل اخر مجبور سي یا د سر د سي دومره باندې سختي راولي دومره د ماحول ورته تنګوي چې دوی خپل د خوانځي پریدي او د ملامتیان به بیرته د بغنجونو کورنۍ ته متوجي سي او دوی ځان ته برائت ورکي.
د ولسی جرګې په خوانې غړیا او د خزو د حقونو فعال شنکي کړو خلوه
دیموکراسي نه وای
ځل مو استبداد لو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
وړاندې د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او د غراز د خزو لپاره ځانګړي خبرونه مهیروي. په کابل او جلال آباد کې ځینې افغانان چې غواړي پاکستان ته لاړ شي وایي کمیشن کارانو د پاکستان د ویزې بیه $500 ته لوړ کړی ده. دوی ادا کوي چې کمیشن کاران له پاکستانی ډیپلوماټانو سره لار لري او څوک چې پیسې ورنکړي ویزې د سفارت یا کنسلګری له لوري رد کیږي.
پاکستان د ورځې تر زر کسانو ته ویزې ورکوي او د هرې عادي ویزې فیس چې په خوا څخه باندې $8 وو پوروسیو کې معاف شوی دی. خود ویزی افغان متقاضیان وای چې عملا هر ویزه له $500 تر $250 پورې پلورل کیږي. د داسې کسانو په منځ کې یو هم د کابل اوسیدونکی پونبه ګل دی. دا ازادي راډیو ته وویل
ما غوښتل ویزه واخلم د پاکستان کمیشن کار مې پیدا کړ په $500 راته ویلې نو $500 ما سره ومنل. ما ورته ویل چې ویزه مې راوباسه په سلو ورځو کې وي درته راباسم د پاکستان ویزه خو ونه سو. هغه زما ویزه راچوله نو بیا راته زنګ راغوه چې $200 به راکې چې په درې ورځو کې درته بله ویزه راوباسم. نو با لاختره مې نیت ده انشاءالله چې $200 ورکم چې ویزه راته راوباسي.
دوی ادعا کوي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکونکي له کمیشن کارانو سره پټ لاس لري او له همدې کبله سفارت د هغو کسانو ویزې ردوي چې آنلاین د ویزې غوښتنه کوي او قانوني فیس ورکوي. ځینې کسان وایي چې کمیشن کاران د فیسبوک په شمول د ټولنیزو رسنیو له لارې خلکو ته وایي چې د پیسو په وړاندې د پاکستان ویزه ورته اخیستلی شي. دا لومړی ځل نه دی چې داسې اداوي کیږي بلکې له څو کلونو راهیسې دې ته ورته اداوي کیږي خو د پاکستان سفارت پخوا دا ډول اداوي رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بلاول بوټو پرونه پاکستان تر ټولو د کم عمر بهرنیو چارو دی وزیر په توګه لوړه وکړه. بوټو روسله د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وګمارل شو چې د پاکستان د پارلمان غړو په خوانی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رای ورکړه او زید مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف ونیو. بلاول بوټو د پیپلز ګوند مشر هم دی.
بلاول زرداری بوټو د پاکستان په نیوی ائتلافي حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر په توګه لوړه وکړه. بلاول بوټو چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری زوی دی، اوس د پیپلز ګوند مشري پر غاړه لري. د دنیکو ذوالفقار علي بوټو هم د پاکستان صدر اعظم او یو موده د بهرنیو چارو وزیر وو. دای چې درې دیش کلن دی د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو کم عمره خارجه وزیر ګڼل کیږي. ویل کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د څوکۍ پر سر د پاکستان د ائتلافي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف وو. په دې حکومت کې د بیلابیلو ګوندونو غړي برخه لري، خو دې ته په پام چې د مسلم لیگ نون ډله او پیپلز ګوند په پارلمان کې تر نورو ډېر څوکۍ لري، په حکومت کې زیاته برخه هم د دوی په منځ کې ویشل شوې ده. بلاول بوټو په 2019 کال د خپل مور بنظیر بوټو له وجل کېدو وروسته په داسې حال کې د ګوند مشر سوچې نونس کلن وو. دای د پاکستان په ورستۍ پارلماني ټاکنو کې چې په 2013 کال کې وسوي د سند صوبې له لړکاني څخه د پاکستان ملي جرګې ته بریالی سو. د وروسته د مسلم لیگ له نون او نورو ګوندونو سره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د حکومت د پرځولو لپاره لاس یو کړ. ویل کیږي چې بلاول بوټو د خپل نیکه ذوالفقار علي بوټو په شان هیله لري چې د پاکستان صدارت ته ځان ورسوي. ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال ایوب خان په حکومت کې لمړی د بهرنیو چارو وزیر وګمارل سو او له دې څوکۍ څخه صدارت ته لار ورکړه. بلاول بوټو هم د خپل مور بنظیر بوټو په شان د انګلستان په اکسفورد پانتون کې زده کړې کړې دي. د پیپلز ګوند یوې بلې غړې هینا ربانی کار مخکې له د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالې په توګه دنده پیل کړې ده.
د روسي د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکپټرو ورکړه له نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. د روسي د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالاتونو د دغه پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړی. هغه خپل سری پریکړه بللې او ویلي دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسي د وسلو د صادراتو روسو بورون اکسپورت کمپنۍ په 2011 کال د امریکا له دفاع وزارت یا پینټاګون سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسي ساخت د دغه هلیکپټرو په ګډون د روسي د پخواني شوروي د وخت تولید شوی د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. د غیدارې ویلي په شوي قرارداد کې دا واضح ویل شوی چې دغه هلیکپټر به متحده ایالات د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکوي او بل ځای یا دریم هیواد ته صادرات منع دي. د هغو هلیکپټرو شمیر چې روسیه ادا کوي امریکا یې اوکراین ته ورکوي نه دی په ډاګه شوی، خو متحده ایالاتونو د روسي ځواکونو په وړاندې د مقاومت لپاره په تیره د الوتکو په برخه کې اوکراین ته د هغو وسلو او تجهیزاتو د ورکولو هڅې کوي چې د اوکراین پیلوټان او نور پوځي پرسونل ورسره بلد دي. اروپایي اتحادیه د روسیې له لوري پولند او بلغاریا ته د ګازو پر پارچاوي غبرګون وښود. وی ویل چې د روسیې د دې اقدام په وړاندې بل یو بل سره په همغږۍ ځواب وایي. روسیې د چهارشنبه پر ورځ پولند او بلغاریا ته د ګازو صادرات ودرول. وی ویل چې دا کار په دې خاطر کوي چې دا هیوادونه د ګازو په بدل کې روسی روبل نه ورکوي. اروپایي اتحادیه له وړاندې څخه اندېښنه لرله چې روسیه به د خپلو ګازو صادرات اروپایي هیوادونو ته ودروي. او د هند غور لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په دوام کې ګجرات ټایټنز لوبډلې تیره شپه د حیدرآباد سن رایزر ته په 5 وکټو ماته ورکړه. راشد خان چې د آی بی ایل د دې دورې په سیالیو کې په ګجرات ټایټنز کې لوبیږي تیره شپه هم بیټنګ وکړ. د په 11 توپونو شپږیزه وهلې او ټول ټالی 1.5 نه سوځېدلې منډې وکړې. د سیالي ګجرات ټایټنز لوبډله د هند غور لیگ د جدول سرته راوسته. په همدې سره زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون د څو شیبو لپاره اجمل انت پرېږدم. د تر اترې مو بجوبه انسپ د تاسو سره وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو دا خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ترکیه په ګډون له ټولو هیوادونو غوښتي چې هلته میشتو افغان کډوالو ته د کډوالۍ ټول حقوق ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیه رسنیو د ریپورټونو پر بنسټ له دې هیواده نږدې 300 افغانان کډوال د دوی له خوښې پرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو وزارت هم تاییدوي چې یو شمیر افغان کډوال افغانستان ته ورستانه کړی شوي.
ولکه یو ګلو یو ګل خبر رمضان یې کته سره یو باسلو باندې یو ګلو نو د ماقام
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسیدونکو 25 کلن میرویس د ترکیه په یو زندان کې تر 2.5 میاشتې بند وروسته 13 ورځې افغانستان ته استون کړل شو. د چې د تیر مریض کال په وروستیو کې اروپا ته د تک پنیت لکوره وته وو. په استنبول کې د سفر د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور نیول شوی او دوه ورځې مخکې د حواله لارې افغانستان ته راستول شوی دی. میرویس چې د لسانس تر کچې زده کړې کړې وای په افغانستان کې د کار د نشتوالي له امله اړ شو چې په مرګونو لارو د سفر پریکړه وکړي.
افغانستان 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 وطن آباد کی جوڑ کے سما دا منگ راہ افغانستان سلام پیسے
میرویس وائی کابل تپرا رسیدو ور سر دومره پیسې نه وی چې آن روجمات یې پر کړی وای. دی وای لویر سره سره د دوهم ځل لپاره هم خپل بخت آزمایي او خای په نګدی ورځو کې یو ور بیا د سفر موزی په خو کړی. د ننګرهار اوسیدونکو خان محمد هم تازه ترکی وستل شوه. خان محمد ازادي راډیو ته د خپلې بیوزلۍ کیسه داسي کوي.
عزیز د هکار روزګار به خسته ده نه چې اته دیړینه پیدا کیږي دیږي زبا په ځان سخت تیر کوم ازما به چې کوی رانه غوړی نوې جامې غوړی د اختر او زوس د کوم اختر چې راغله دی اختر لپاره نه زما د بچو جامې ست ده نه چپړه ست ده چې زه مجبور یم چې هر دینه با سم سخت لاري مر قبل مو خو زبا حد منی کوشش کوم چې زبا زما ترکیه ده ترکیه نه با خزان
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم مني چې په وروستیو څو ورځو کې له ترکیه یو شمیر افغان کډوال راوستل شوی خو دقیق شمیر په اړه څه نه وایي. د دې وزارت وایي عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل
تیرو نیک دی ورځو کې څه تعداد افغانان له ترکیه هیواد څخه را ډیپورت شوی دی افغانستان ته لیږدول شوی. مونږه دغه به سرنوشت د افغانانو ریپورت کول د هیڅکله نه تاییدو او د ترکیه په شمول لټولو قربه هیوادونو مغوښتنه دا ده چې هلته اوسیدونکو افغانانو ته باید هغه حقوق چې کوم نړیوال حقوق د مهاجرینو او بیزای شو لپاره ورکول شوی دی دا په نظر کې ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیه رسنیو تازه خبر ورکړی چې په وروستۍ درې ورځو کې له دې هیواده 228 غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته استول شوی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هیواده زیات شمیر خلک په تیښته دي. په دوی کې ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي دي چې ویر یې اخیستي او ځینې هم د خوارۍ مزدورۍ لپاره وطن پرېږدي. که څه هم طالبانو ویلي د تیر حکومت کارکوونکو ته یې عمومي عفو اعلان کړي او خلکو ته د کاري زمینو د رامنځته کولو په لټه کې دي خو د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 95% کې خلک کافي خواړه نه لري.
ازادي راډیو په لاندو څپو
آزادی رادیو پر لنډو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه په افغانستان کې د خزو د سوداګریزو کارونو د خرابېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دې شبکې مشري ممتاز یوسفزی ازادي رادیو ته ویل شي دا محل د سوداګرو خزو تولیدات بازار نه لري او دوی لستر اقتصادي ننګونو سره مخ دي. یو شمیر سوداګری مېرمنې هم دغه څرګندونې تاییدوي خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خصو د سوداګرۍ د ودې لپاره د هڅو او اسانتیاو درامنځته کولو خبره کوي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سوداګرو خزو د تولیداتو او د دغو تولیداتو د خرڅلاو په برخه کې په خپل ملاتړ ټینګار کوي د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه د اقتصادي رکود او د یو شمیر سوداګرو مېرمنو د سوداګریزو فعالیتونو د بندېدو خبره کوي. دغه شبکه وایي اوس مهال په افغانستان کې د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته بازار نشته او آن ډېرې دغه مېرمنې د خپلو کاري جوازونو د نیوي کولو توان هم نه لري. د دې شبکې مشر ممتاز یوسف زئی په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
تشابس خزل لپاره سیستم زی پیدا شوې دي چې دوی لپاره اوس په حال مارکیټونه نشته او د خپل محصولات دوی په آزاد طریقه باندې خرڅوي نشي. دوی شرکتونه اول شکست دي ځکه دوی نشي کولی چې خپل هغه جوازونه هم اپډیټ کړي.
د سوداګری د پرختیا لپاره د خوځو شبکوې د محل ل 3900 څخه زیاتې سوداګری مرمنې ل دغه شبکې سره راجستر دي. په ورته وخت کې یو شمیر سوداګری مرمن هم مني چې د سوداګری په برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي. رحیمه اجیزاده چې د کانو او جامو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي رادیو ته وویل
په مالی برخه کې زموږ عمده ستونزې د مارکیټ نشټوالی او امنیتي وضعیت دی. له همدې امله موږ د سوداګرۍ په برخه کې وروسته پاتې یو. زموږ د زیوراتو د تولید فابریکا د اسانتیاو د نشټوالی له امله تړلې ده.
د غمیرمنې د طالبانو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره یو شمیر کارونه کړي دي. د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي رادیو ته وویل
وزارت خوځو ته د کار د جواز د ورکولو په برخه کې کوم ستونزه نه لري. دغه شان د خوځو لپاره د سانتیاو د برابرولو لپاره کار کوي او په افغانستان کې د خوځو د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې کوم ستونزه نشته.
دی وایي چې د سوداګرو مېرمنو د هڅونې او د دوی د تولیداتو د پلور لپاره اوس هم په کابل کې اختریز نندارتون پیل شوی دی، خو نوموړي د دغه نندارتون د جوړېدو د څرنګوالي په اړه څونه وویل. د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې څو میاشتې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو خوځو تولیداتو ته د مارکیټونو د جوړولو خبره شوه. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ د پیل نهمه میاشت روانه ده، خو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې مسولین وایي نه یوازې دا چې د دوی د تولیداتو د پلور لپاره بازارونه نه دي جوړ شوي، بلکې د سوداګرو مېرمنو زیات شمېر تولیدي فابریکې تړل شوي او دغه مېرمنې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
وسم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ل پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زقاری احمد الله د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه ستاسو ته د پیغام پریږدم. ګران محترم ورونو، د ازادي رادیو خبريالانو او تخنیکارانو، ډیر ستاسو خوشاله یو چې تاسو زموږ د ولس لپاره بل خصوص په جروجه کې د نرخو د ګرانېدو پر برابر باندې تاسو کومکونه کوي. اوازونه او ژغونه تر مسولینو پر رسوي. هغه څه هم دا اله لرو چې تاسو زموږ د ولس لپاره خدمت وکړي، نرخونه سره چچ کړي، د بې عزله خلکو لاسنیوي وکړي، د بې عزله خلکو سره لا زیات خدمت وکړي.
د شبکو نیټونه باور کډیر کمزور شوی دی او ریټونه نور هم قیمته کیږي ورستر بلې. مخکې خو به دا بانه وه چې پایې وهل کیږي، جنگ او غو خطرې وي، اوس خو پایې هم هیڅوک نه ماتی چې دا څه مشکلات دي. د کې چې مخکې سل دکې په سل او 500 دکې په 500 افغانۍ وي، اوس هغه په 110 روپۍ شوی. آر یو پیکیج هم نور هم قیمته کو. نو زمونږ لوړپور چارواکو نه هیله کوو چې د دې څه غم او غو خوري او دا لږ ارزانه کې. وسلام
ابراهیم سلیمانزی یم، د غزنی ولایت د ګیرول ولسوالۍ خبره کوم. د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه یم. بعد له سلامه د اختر ښې شپې ورځې دي. داسې بېچاره او غریب خلک دي چې د بېګا ډوډۍ لانه لري. نو داسې اوبادان خلک نور داسې څه لري د غریبو خلکو سره څه کومک وکړي، دا به د تاسې د اخرت یو ذخیره وي. د ازادي راډیو چې مننه، السلام علیکم.
په منځ کې ډیره وچکالی ده، ډیر حالات سره خراب دي. زموږ کلی درې کلی برنخیل ورته د شاجوی د ولسوالۍ مربوط یو. یعنی په تی باور وکړئ په والله که یو سړی د ماښام پر ډوډۍ قدرت لري او مرستې چې راغلی دي ټولو دلته زورواکې د طالبانو خپلوانو عزیزانو قریبانو وړي دي. والله او بالله مې د قسمي که په د درو کلیو کې یوه سړي ته هېڅ هم رسېدلی. نو موږ له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوئ. زموږ یوازې د څه کولو او د خبرو کولو ځای د ستاسو ریاډو ده او موږ له تاسو څخه مننه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 22 یولس څلورويشت دوه سو یو شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سو شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سو یو
زماله خوا هم دومره په نور خبرونه کې زماله همکارانو سره وسی
افغانستان کې د سهار اتنیمې بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو دوه نیوز خبرونه مه هېروي د خزو لپاره ځانګړي خبرونه د اساسي بشري حقوقو خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړي د مهمو خبرونو لنډیسته نن د غویا ساورات مدلنن دیش کله مخکې مجاهدین په کابل کې واقع ته ورسیدل او د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور شورو صدغه حکومت طالبانو پر لاس سقوط شو. طالبان چې اوس بیا واقع ته رسیدلی د مجاهدونو د بریده ورځ په مناسبت نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصت اعلان کړی ده. نن د ازادۍ په چپو نیوز خبرونه کې هم د ساور یا د غویا د اتمی پر تحولاتو خبرې کوو. د طالبانو حکومت وايي داعش ډلې په افغانستان کې اتنه وسلنه منځ وړي او نور دا ډله ګواښنه. طالبانو د ایران ورسره لدی کوي چې وکړ چې په کابل کندوز او بلخ ولایتونو کې پر لپسې حمله لزګون افغانان وژل او ډیر نور ژوبل کړل. د ځینو حمله مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په غاړه واخیست. د طالبانو له اعلان سره هممهاله وړ مورز د سمنګان ولایت په درې سو پولیس ولای کې 15 تنه چې په خټه حاضر او له موټرو راښکته شول او وژل شول. کڅام تر دې د ملي دغه کسانو د وژلو مسولیت کومې ډلې یا کومې وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیستې. خدایش ډله عموما پر افغان شیعهګانو بریدونه کوي. د هرات ولایت د اسلام کلا او د ایران د دوغارون ترمنځ د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ لشخړې وروسته د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی وایي چې اوس په پوله کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. حقانی پرون په یو ټویټ کې همداراز ویلي چې د دوو هیوادونو ترمنځ د موټرو تګ راتګ هم بیرته پیل شوی دی. لبل خو د آزاد اروپا آزادی رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا د ایرانی سرچینو او د سپوږمکۍ او د تصویرونو پر اساس ویلي چې ایران پولیس ته ګڼ شمیر کومکي ځواکونه او جنگي وسایل لیږدولي دي. د افغانستان او ایران ترمنځ پوله د یکشنبې پورز بند شو او د دوشنبې پورز بیرته پرانستل شو. د افغانستان بانک پرون اعلان وکړ چې د نغدو بشري مرستو په دوام یو بل پیره کابل ته ورسېدل. د بانک پر اساس دا د 20 میلیون ډالر نغدو پیسو شپږشتمه پیره ده. له دې سره تر اوسه پورې کابل ته 1.1 میلیون ډالر لیږل شوی دی. د روسیې د پوځي تخنیکی همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکپټرو ورکړل. نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغې ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالاتونو دغې پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړ. هغه خپل سری پریکړه بللې او ویلې دي چې د هغې قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسو بورډون اکسپورت کمپنۍ په 2011 کال کې امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګون سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسي ساخت د دغه هلیکپټرو په ګډون د روسیې یا د پخواني شوروي د وخت تولید شوی د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. اروپای اتحادیه د روسیې له لوري پولند او بلغاریا ته د ګازو پر پارچاوي غبرګون خود ویل چې د روسیې د اقدام په وړاندې بلې یو بل سره په همغږي ځواب ووي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي، حکومت هم دیار وګړي د لګښت لپاره کافی معاش ورنکړي، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو لواجه له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندورونو او یو شمیر نورې میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تان د پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غوړي. د میرمنو لخوا سوال یا گدای کول نوې خبره نه ده. ل په خاص خبره اړخ جلی دل کېدلې چې په ډیر عاجز انداز به خیر غوښته، خو په دې ورسته یو کې ولې د سوالګرو خزو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولی سړیان مجبور شوی دی، خځې خو لا ډېرې مجبور